دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال پاکستان د افغان طبیعت سی سی کارت لرونکي افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی ملګری ملتونه په دې اړه اندېښمن دي د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتساپ چینل خبر کړی د افغان طبیعت سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووزي او افغانستان ته ستانه شي دا لارښود بیر د رجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي که هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دا پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه لري د خواشینۍ خبر دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیاردو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار کړی د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي تحریمونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار د ادارې سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خبره کړي سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خبر کړی ویلي د طالبانو حکومت په دغو میلیاردونو ډالرو باندې قانوني حق نه لري ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بندیزونو لاندې دی د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یکشنبه اعلان کړی چې 141 افغان کډوال چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یوه محبس کې له 2 تر 15 ورځو پورې بندیان وو تر دې وړاندې پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې لسګونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته لیږلي د طالبانو د کډوالو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د ننګرهار د تورخم سرحدي مدیریت د معلوماتو له مخې دغه کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله د پاکستان په اسلام آباد کې نیول شوي وو د پاکستان راپورونه وایي دلته په 2 بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 22 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي د راپورونو له مخې وروستۍ پیښه د خیبر پختونخوا د ډېری اسماعیل خان په درابند کې رامنځته شوې یو امنیتي سرچینې رسنیو ته ویلي په بمی چاودنه کې د 4 امنیتي کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي تر دې وړاندې د بلوچستان د قلات ولسوالۍ په منګوچیر سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې د لږ تر لږه 13 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو تاکل شوی د اسرائیل لومړی وزیر واشنگتن ته سفر وکړي د اسرائیل د لومړي وزیر دفتر وایي چې بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې تړانګې د يرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټول نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي تاکل شوی دواړه مشران به د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري په دې کتنه کې به د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د ناپیس شوي اوربند له مخې د يرغملو د 4م پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند د 2م پړاو په اړه خبرې اترې وشي امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په وستای امر کړی چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه مهم غړي برید وکړي دا د جنوري له 6مې راهیسې چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړي لومړی ځل دی چې نوموړي د دغسې یوه برید امر ورکوي ټرمپ په یوه بیان کې ویلي دوی دا کسان چې د قاتلان بللي چې د متحده ایالاتو او د هغې متحدانو ته ګواښ او قسمت څو کې پټ شوي وموندل هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو کې دغه سمڅې چې دوی پکې پټ وو ویجاړې شوي او ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسیږي ووژل شو په سومالیا کې د داعش څنګه چې تر اوسه د دې هیواد په پونټلینډ سیمه کې ډېره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده د اوکراین لپاره د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ استازی وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکي ده متقاعد جنرال کټ کلاګ رویټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیره کې راتلونکو 3 میاشتو کې له روسیې سره په اوربان سلا وکړي ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې وکړي کټ کلاګ ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداري ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې اوکرين د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دې طرح او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت محلي او بهرنیو پانګوالو ته اجازه ورکړې ده چې د قیمتي ډبرو په استخراجولو کې پانګونه وکړي. د راپور له مخې د طالبان اصلي مقصد دا دی چې کله دې لارې عاید ترلاسه کړي. خو د قانونو د استخراج ماهرین اندېښنه څرګندوي چې دا کار به د افغانستان طبیعي زیرمو ته زیان ورسوي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په 2010 او 2014 کلونو کې د امریکا او ملګرو ملتونو د سرویګانو په اساس د افغانستان تر ځمکې لاندې د میلیارډونو ډالرونو زیات با ارزښت قیمتي ډبرې او معدنیات پټ پراته دي چې په دې کې لال او مرجان، زمرود، سره زر او لیتیوم د یادونې وړ دي. په 2020 کال کې د طالبانو بیا واکته لرسیدونه وروسته د دې قیمتي ډبرو او معدنیاتو د استخراج په برخه کې ډیر کار نه دی شوی. د طالبانو د حکومت په وینا یوازې 200 محلي شرکتونو ته د ځمکې لاندې قیمتي ډبرو د استخراج د میلیارډونو ډالرو پروژې ورکړل شوې دي.
ان نفرید کاست ای مسلسل وار است، اقسم را باس بین است، بین است مواد اضافی که استخراج میکنیم، استرک میکنیم، باز ازی این امینی فراید کس وازی معلوم میشه و معلومات میشه که رد در کدام طرف رفته، در کدام ساحه، در کدام ساحه باز این امی جای غوچ میکنیم، باز از بسکوالتر این ماشین رو زیاد استعمال میشه. خدا ایجا که است افغانستان ماشین رو اصری ماشین رو نیست.
د واکمنو طالبانو په وینا دوی غواړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي، خو دې کار کې د دوی په وینا خنډونه موجود دي. بلخ د امریکا د وی سروې له مخې افغانستان کې د سکرو، کرومات او مرمرو استخراج زیات شوی دی.
نو چی بود کې ما مسد سابق تیاکاری چی نه بود از ما، پس کې خبر شوم کې مسد مدن چی شو سرمایه گذاری میکنه، ما هم رفتیم داوطلبی کردیم. داوطلبی مدن مطلب شریکا داریم زیات، پس همون شرکت ما داوطلبی را چی کرد.
د طالبانو د حکومت د قانون او صنایع وزارت وخت په وخت د قانونو د موجوده پروژو په اړه معلومات خپروي چې بهرني پانګوال راجلب کړي. د نړیوال بانک په وینا په 2023 او 2024 کلونو کې د قیمتي ډبرو د استخراج او پروسس کار 2% زیات شوی دی.
سنگا دغه ما فروش ما زمرد است، یاقوت، بیروج، سنگای نفرید، گراسولر، دغه سرپنتین، لاجورد و مشتری ما مختلف دیگه. مشتری بیروج که از تایلند، ام بیروج زمرد و یاقوت تایلند، بنکاک، این دیگه این امریکایی هم هستن. ما
د طالبانو بیا وخت له رسیدونه وروسته زیات شمیر بهرنیو پانګوالو له افغانستان څخه پیسې پکې کړې، خو اوس چې د امنیت د نسبي ښه والی خبره کیږي نو یو شمیر بهرنیو پانګوالو بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. خو بیا هم ورسره دا اندېښنه موجوده ده چې نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو دوی به دلته څنګه فعالیت کوي. خو هغه ملکونو چې د طالبانو حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړې دي، د هغوی پانګوالو افغانستان کې کار پیل کړی دی. چې یو مثال یې د چین دولتي شرکت ایم سی سی دی چې د نساینک په ساحه کې کار پیل کړی دی.
همونګه بهرني پانګوال راجلب کو، هغوی چې په دغه برخه کې تجربه لري، کافي ظرفیتونه لري او راشي هم افغانانو ته ګټه ورسي هم بهرني شرکتونه.
د جمهوریت په وخت کې یوازې 14 شرکتونو د قانونو په برخه کې کار کاوه، او اوس هم یو خاص شمیر شرکتونه شته دي چې په دې ساحه کې کار کوي. د افغانستان د قیمتي ډبرو د استخراج د پروسې په اړه ماهرین اندېښمن دي چې ډېر په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي، چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان قیمتي زیرمو ته ډېر زیان ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 458 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې هر میاشت تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې مړه یا ټپیانی کی. د ناروې د ولسی مرستو مؤسسې هم خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماین پاکۍ پروګرامونه ځنډولي دي. نور جزئیات په رپورټ کې.
ماینونه لا هم هر میاشت په افغانستان کې څه ناڅه 55 کسانو ته مرګ او ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغه اداره یا اوچا وایي چې د دغو چاودیدونکو توکو تر 80% قربانیان ماشومان دي.
افغانستان لا هم په پراخه ډول ناچاو د توکو باندې ککړ دي. 3.3 میلیونه زیات کسان د ماینونو او ناچاو د توکو په یو کیلومتر کې ژوند کوي. هر میاشت تر 55 پورې کسان چې 80% ماشومان دي د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې مړه او یا هم ټپیانېږي.
د ملګرو ملتونو دغو اندېښنو سره سم د ناروې د خلکو د مرستې ادارې بیا په یو تازه راپور کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو باندې د 3 میاشتو بندیز د لګولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د دې ادارې د مین پاکۍ پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
د ناروې د خلکو د مرستې ادارې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې چې د 15 اتیا ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مالي مرستې کنګل کوي، سمدستي خپل ټولې چارې او فعالیتونه ودروي چې د امریکا له ملاتړ سره تړاو لري.
د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د اگست په میاشت کې واقع د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د ماین پاکۍ پروګرامونو سره نړیوال مرستې کمی شوې دي.
مشر د نړیوالو متحده ایالات خپل مرستې په افغانستان باندې بندي کې نور هیوادونه لکه جرمني، لکه هالند، اتحادیه د اروپا، جاپان دوی هم ماین پاکۍ پروګرام د لپاره په 2023 کې ډېرې کمی پیسې ورکړې او هغه یې څه ورکړلې. دوه مو خارجي موسسې ورکړلې. د افغانستان ملي موسسات چې د ماین پاکۍ پروګرام د ملاتړ تیر تشکیلوي، دوی نه تیر کال او نه سږ کال دوی پیسې ترلاسه کړې دي.
شنونکي په دې باور دي چې متحده ایالات تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او د مرستو بندیدل به په هیڅ ډول بی اغیزي نشي پاتې کېدلای.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې په نړۍ کې خپل ځانګړي اغیز لري. او بیا په افغانستان باندې یو غریب او فقیر هیواد باندې خو بیا په ځانګړي ډول خپل اغیز لري.
د کوم وخت چې په افغانستان کې امریکایانو مرسته ځنډولې ده تاثیرات لري؟ تبهي خبره ده ولې په دې چې مرسته عام خلکو سره کیږي، د بیچاره خلکو سره کیږي، د مسلمانانو سره کیږي، په کلیو باندو کې د عام افغانانو سره کومکونه کیږي، نو کدا مرسته مو ځنډول سي او دا مرسته چې اوس کته کړي دي د افغانستان لپاره پر عام خلکو باندې فشار دی، پر ولسي خلکو فشار دی، پر کلیوالي خلکو، پر ښاري خلکو باندې فشار دی. د امریکا مرستې ځنډولې د
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوې ورځ لپاره د ټولو بهرنیو مرستو د بندیدو د پریکړې وروسته ملګرو ملتونو په اړمنو افغانانو باندې د امریکا د مرستو ځنډولو د اغیزې په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په کاناډا، مکسیکو او چین نوو ګمرکي تعرفو ته په خبرګون کې کاناډا په امریکایي وارداتو ګمرکي تعرفې لګولي. او چین ورسره مخالفت څرګند کړي. پاموکي پورا راپورته
د ولسمشر ترامپ لخوا د کاناډا، مکسیکو او چین پر وارداتو د تعرفو لوړولو ته په خبرګون کې د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به له امریکا څخه په 1.55 میلیارد ډالری وارداتو 25% تعرفه لوړ کړي. د مکسیکو ولسمشر هم خپل هیواد ته د امریکا پر صادراتو د تعرفې لوړولو اجازه ورکړي. له دې سره هم مهاله چین هم د ولسمشر ترامپ لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفې لګولو ته د بل مثل خبرګون خودلو اعلان کړي.
نن شپه زه اعلان کوم چې کاناډا به امریکایي سوداګریز اقدام ته په خبرګون کې کاناډا ته د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت 1.55 امریکایي وارداتو 25% تعرفه لوړ کړي. په دې کې به سر له چهارشنبه د 150 میلیارد ډالرو پر ارزښت په وارداتو او لاغه وروسته په 1 ورځو کې په پاتې 1.55 میلیارد ډالرو پر ارزښت وارداتو ګمرکي تعرفه ولګول شي. دا کار به کاناډایی شرکتونو ته د متبادلو لارو چارو د موندلو فرصت ورکړي.
د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې پر چینایي وارداتو 10% او له مکسیکو او کاناډا څخه پر وارداتو 25% ګمرکي تعرفه لوړ کړي، اقتصادي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا لخوا د دې تعرفو د لوړولو په ترڅ کې له کاناډا د رواریدونکو تیلو، طبی گازو او برېښنا 10% تعرفه لوړه شوې. کاناډا او مکسیکو د امریکا دوه تر ټولو ستر سوداګریز ملګری دي. د مکسیکو ولسمشر د ولسمشر ترامپ د اقدام پر وړاندې د بل مثل خبرګون خودلو خبر ورکړي.
مکسیکو به بل مثل اقدامات اعلان کړي. ما د مکسیکو د سوداګری وزیر ته د متبادل پلان د پلي کولو ویلي. په دې اقدام کې د مکسیکو د ګټو د دفاع لپاره ګمرکي تعرفې او نور اقدامات شامل دي.
چین هم د ولسمشر ترامپ لخوا له دغه هیواد امریکا ته په وارداتو د 10% تعرفې لوړولو په اړه خواشینی ښودلې. د چین د بندنوي چارو وزارت وایي چې د خپلو مشروع ګټو او حقونو څخه د دفاع کولو لپاره د اړینو اقداماتو ترسره کولو ته ژمن دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د امریکا نړیوال ملګري په دې اړه له امریکا سره ظالمانه چلند کوي او دی چمتو دی چې د خپل هیواد له اقتصادي ځواک څخه په استفادې دې حالاتو ته تغییر ورکړي. اقتصادی کارپوهان په دې اړه چې ګمرکي تعرفې لوړول به د امریکا پر اقتصاد او خلکو څه اغیزه وکړي یوه خوله نه دي.
د تعرفو تګلاره په یو داسې ډول عملي کېدای شي چې اغیزه یې له هېواده د باندې محسوس شي.
خو نور اقتصادي پوهان په دې باور دي چې ګمرکي تعرفې د یو هېواد اقتصاد کمزوري کوي.
په اوږد مهال کې به ګمرکي تعرفې بې باوري رامنځته کړي. له سوداګریز اړخه هیڅ یو پانګوال نه غواړي چې په یو داسې هېواد کې چې اوس یا راتلونکي کې د تعرفو سره مخ کېدونکی وي پانګونه وکړي.
د امریکا ولسمشر پر هر هغه هیواد چې د ناقانونه کډوالو د مخدرو موادو د سوداګرۍ سره د مبارزې په اړه د نوموړي غوښتنې نه مني باندې د لوړو تعرفو د لګولو ګواښ کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. تاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډی سی ته ورسیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویکټوف سره لیدنه وکړي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې کې د اوربند راتلونکي پړاو په اکله خبرې د همدې دوشنبه په ورځ پیلېږي.
امریکای ولسله اسرائیلای 15 شپېته کلن کیت سیګل د شنبه په ورځ د شپږ سمیاشتو بند وروسته د دوه نورو کسانو سره یو ځای د حماس لخوا آزاد شو. دای او میرمنی عفیفه د 2023 کال د اکتوبر په ومه لخپل کور د کفر عزا سیمه څخه تختول شوی وو او په خپل موټر کې غزې ته بیول شوی وو. عفیفه د 2023 کال په نومبر کې خوش شوه او د خپل میړه د خوشی کولو لپاره نستړی کیدونکې هڅې وکړې. سیګل چې کمزوری او مخې زیړ ښکارېده له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدل یوه ډېره عاطفي او د احساساتو ډکه شیبه وه او خبر شو چې زوی یې ژوندی دی. لا هم دوه نور امریکایي وګړي د حماس په بند کې دي او د څلور نور کسانو د وژل کېدو اعلان شوی. همدارنګه فرانسوي الاصله اسرائیلی اوفر کالدرون او اسرائیلی وګړی یاردن بیباس هم آزاد شول. حماس بیباس ته ویلي چې میرمن او دوه کوچني زامنې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي خو اسرائیل د دوی وژل نه دي تایید کړي. د اوربان د وکړې له مخې اسرائیل لسګونه فلسطیني بندیان خوشي کړل چې د فلسطینیانو د هر کلي سره مخ ټول. همدارنګه د رفح پوله بیرته پرانیستل شوه چې هره ورځ به 50 فلسطینیان هر یوې د دریو ملګرو سره د طبي درملونو لپاره له غزې څخه وځي. دوربان لومړی پړاو یو ورځ مخکې لاغې پایل شو چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان باور لري چې همدا ټرمپ و چې دواړه حماس او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دې تړون منلو او عملي کولو ته وهڅول. نتنیاهو ټرمپ د اسرائیل یو ستر ملګری ګڼي.
زه باور لرم چې مونږ به د ګډ کار لارې د امریکا اسرائیل اتحاد نویو لوړو درجو ته ورسوو. زه ډاډه یم چې مونږ به د ایران د ترهګریز محور ماتې حتمی کړو او د سولې او سوکالۍ نوې دوره برامنځته کړو.
د نتنیاهو یو سخت دریځ سیاسي ملګری ایتمار بنکویر د حکومت څخه وتلی او بل ملګری بزالیل سموتریچ وای چې که حکومت د اوربان سره مخته ولاړ شي نو دای به هم استعفا وکړي. دا کار د نتنیاهو حکومت پرځولی شي او نوې ټاکنې رامنځته کولی شي. په همدې حال کې اسرائیلي شنونکي وایي چې ټرمپ د منځني ختیځ لپاره پراخه ستراتیژي لري.
موږ پوهیږو چې ټرمپ دوه ستر هدفونه په نظر کې لري. لومړی د ټولو یرغمل شویو خوشی کول او دوهم د سعودي عربستان سره سیمه ییزه سوله. مونږ په دې هم پوهیږو چې سعودیان به ونه توانیږي د داسې یو تړون سره مخې ته ولاړ شي چې په هغه کې د فلسطینی دولت جوړول شامل نه وي.
دمګړی په غزه کې فلسطینیان د خپلو ویجاړ شویو کورونو بیا رغونه تر ټولو مهمه ګڼي. ترامپ ویلي چې اردن او مصر کولی شي څه باندې 1 میلیون فلسطینی کډوال ومني او هم دغه هیوادونه او هم فلسطینیان دا وړاندیز رد کړی او دای ناشونی بللی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکی وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د پاکستانی پولیسو له لورې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو له کبله یو شمیر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي. دغه افغانان چې ویزې نه لري وایي دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه بلکې لویدیځو هیوادونو ته د تللو لپاره راغلي. زموږ همکار مسکا ساپۍ د دوی سره لیدلی او راپور پرې چمتو کړی.
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې دروان وضعیت لکابله یو شمیر افغانان هڅه کوي چې نورو خارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي سو افغانستان ته ونه شړل شي. جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی. او د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتی افسر په توګه د ناتو سره دنده درلوده. جاوید وای په دغه دریو کلونو کې یې د امنیتی ستونزو له امله بیلابیلو ښارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت له کبله پېښور ته ځان رسولی.
برګۍ را کړې وه شار په دې باندې موږ نه سیم کارت اخیستی سو نم کوم پیشرفت په دې پاکستان کې په دې ټکټ کوی سو سیم یو انجای بل جهت انتقال سو ضلع نه بلې ضلع ته. هغه جنه چې کله موږ بیرته راغلو د 25 کال کې بیا موږ نه یونین ته معرفي سو موږ کیس لاړو دوسیه موږ ته وغورځېدې. نه یو څو ورځې مخکې بیا حالات خراب سو د 25 کال نه وړاندې سي حالات خراب سو موږ نور په دې مال کې بیا ورختا سو د موږ دوستانې هته په راولپنډي کې ونیول ځان سره بوتل بعضې سي پی اور کارتونه درلودلو غونې هته پیسې واخیستې بیرته یې خوسې کړې. نو موږ هلته بیا ورختا سو دغه جنه موږ بیرته تیښته وکړله دلته پېښور ته راغلو. موږ دا تقاضا ده له یو این نه موږ له ناټو ملکوتو سره وظیفې کړي دي موږ په تهدیدو کې موږ ته مشکلات زیاته سي موږ له دغه هیواد نه آر مملکت سي درېم هیواد ته موږ بیا انتقال کړي د موږ برنامه جوړ سي د موږ اقتصاد ضعیف د موږ اولادونه په خاطر کې دي.
د جاوید ترڅنګ محمد بشر هم چې په راولپنډۍ کې اوسېدو دوه اونۍ وړاندې شبقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی. هغه د روان امنیتي وضعیت ترڅنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري.
اسلام آباد او راولپنډۍ دا دواړه دلته وضعیت سخت ده، خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وایي چې تا خو سکوم ته ماته نور کسان راوخیا کنه، نور موږ ته وښیه موږ به تا خوشي کړو. خو پولیس ته به نار چېرته، پولیسو کې به ښه خلک هم یو خراب هم پکې شته، خو سړی عموماً په سړکو هغسې خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي. خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ یو، چې یو د موږ دلته امنیت خوندیتوب نه اسناد دې سره مواجه، او بل داسې داسې موږ ورځ تر بلې کمزور خواته روان یو، موږ د مالي لحاظ نه کمزوري کیږو.
د نوموړي مېرمن وایي د ناڅرګند راتلونکي اندېښمن کړي دي.
درې کاله دغه سي تیر سو خو رسې بس اعصاب هم له لاسه ورکړي دي. ته به خدای باور وکړه سي دي بل چا په خپګان باندې هغه به دومره نه خپه لکه موږ به زیات خپه یې. او زه خپله د دماغ و دوام خورم اوس مې لکه دا ډېر وخت دوا ختمه شوې ده، نو بس دې ساعت له وجې نه خپل دارو نه سو اخیستی. خاون می بیروزګاره ده، سی روزګار دینه یو پیسې دینه یار شیخو په پیسې کې، نو نتمن انسان باندې بوج راځي.
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریځ خپل کړی او ټولو افغانانو ته چې پکې ای سی سی پی او آر او کیس لرونکي کډوال دي له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه تر یو 1 مارچ پورې د وتلو خبر ورکړی دی. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنوونکي بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورید. تر بیا خدای مل شئ.